اته بجې شوې درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. د دې خبرونې په پیل کې هم خبرونه لرو. د ملګرو ملتو د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM وای د ساړه ژمي په درشل کې له اړو افغانانو سره مرسته کوي. د IOM افغانستان څنګه پر خپل ټویټر باندې ښلي چې ژمی را روان دی او ژر به افغانان له سړې هوا سره مخامخ وي. په بیان کې زیاته شوې چې د کډوالۍ د نړیوال سازمان ټیمونه د خپلو مرستو په دوام کې دا ور په غور کې په خلکو په تیره بیا ښځو معلولانو او زړو خلکو باندې ژمنۍ مرستې او دارو درمل ویشلي دي. IOM دا مرستې د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږي ادارې د امریکا د پراختیایي مرستو او د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت په همکارۍ پر خلکو ویشي. ملګرو ملتو ویلي په دې سربیره چې میلیونونه افغانان له لوږې سره مخامخ دي، را روان ژمی به په خلکو ډیر سختیر شي، ځکه چې اکثر افغانان د کورونو د تودولو لپاره د سون توکو د رانیولو توان نه لري. د طالبانو حکومت د افغانستان د شار جوړونې پخوانی وزیر او د پخوانی ولسمشر حامد کرزی ورور محمود کرزی ته اجازه نه ده ورکړې چې له هیواده ووزي. په کندهار کې د طالبانو یوې سرچینې له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړې چې محمود کرزی د شنبې په ورځ غوښتل د کابل له هوایي ډګره دوبۍ ته سفر وکړي، خو طالبانو نوموړي ته د تګ اجازه نه ده ورکړې. د سرچینې په وینا د طالبانو حکومت له محمود کرزی څخه چې د عینو مینې د خصوصي شارګوټي ونډوال دی غوښتي چې به هر ته تر تک مخ کې د خلکو لاړتیا سره سم د دې شارګوټي د زیربنا او خدماتو چارې پیل کړي. تر دې یو ورځ مخکې د کندهار د سوداګرو په مزګرتوب د عینو شارګوټي د دوو شریکانو محمود کرزی او حامد هلمندي ترمنځ څلور کلن اختلافات پای ته رسیدلي وو. دغه اختلافات چې دغه شارګوټي د سهم پر سر رامسته شوی وو، له عملی د عینو مینې د خدماتو چارې درېدلې وې. طالب چارواکو د زابل په سیوري ولسوالۍ کې د خپل پخواني مشر ملا محمد عمر قبر خلکو ته وښود. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد پرون پر ټویټر لیکلی چې د ملا محمد عمر د قبر د شودلو په مراسمو کې د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند او نورو جګپورو چارواکو ګډون کړی و. ملا محمد عمر د طالبانو لوبړنی مشر و چې د 1989 او 2000 لومړي کلونو ترمنځ د دوی د حکومت لومړی درجه کس ګڼل کېده. رسنۍ راپور ورکوي چې د هغه مړینه په 2015 کې په ډاګه شوه. په داسې حال کې چې د رسنیو پر اساس ملا محمد عمر 2 کاله وړاندې په 2014 کې وفات شوی و. د پاکستان مخکنی صدر اعظم عمران خان ویلي چې د سه شنبې په ورځ به د پلازمینې اسلام آباد په لور لاریون له سره پیل کړي. پر عمران خان تیره پنجشنبه د پنجاب په وزیر آباد کې ډزې وشوې چې په نتیجه کې ټپي شو. د ګوند تحریک انصاف شپږ نور لوټپوړي غړي هم ټپیان شوي او یو کس وژل شوی دی. هغه پرون یک شنبه له روغتونه په یو تلویزیونی بیان کې وویل چې لاریون باید د سه شنبې په ورځ له سره پیل شي، خو ټینګار یې وکاوه چې په ده باندې په برید کې تورن کسان باید لیرې شي. عمران خان وویل که رښتینی پلټنې کیږي نو باید تورن کسان په خپل مقام پاتې نه شي. عمران خان تور لګولی چې په ده باندې په برید کې صدر اعظم شهباز شریف، د کورنیو چارو وزیر رانا ثناء الله او د ISI رئیس جنرال فیصل نصیر لاس لري. پوځ او حکومت د عمران خان دا تورونه بې ځایه بللي. او د ایران د پارلمان سخت دریځو غړیو له قضایه قوې وغوښتل چې په دې هیواد کې د حکومت ضد مظاهرو تنظیمونکو ته سزا ورکړي. د راپورونو له مخې د ایران د پارلمان د 290 غړیو له جملې څخه 220 پرون له قضایه قوې وغوښتل هغه مظاهره چن چې دوی په خپل لیکې جنګیالي بللي اعدام کړي. په ورته وخت کې د تهران په ګډون د ایران په بیلو ښارونو کې پرون او وړمش په هم مظاهره وشوې. د ایران د بشري حقونو سازمان چې مرکز یې په اوسلو کې دی وایي چې په ایران کې د مظاهره چانو د ځپنې په ترڅ کې 318 کسان وژل شوي چې 9 ماشومان دي. نن دوشنبه د 1400 لومړی مریض کال د عقرب یا لړم شپاره سم او د 2022 د نومبر 10 ده. ملګری ملتونه وای افغانستان د اقلیمی بدلونونو له کبله سخت زیان کړی دی.
افغانستان شپږم هیواد دی چې د اقلیم د بدلون څخه ډیر متاثره شوی دی.
د طالبانو مشر امر کړی چې د نارینه او ښځینه ناروغانو ډاکټران دې بیل شي، خو د طالبانو د عامې روغتیا وزارت ویاند وایي
که سیمه چلته از موږ خزینه روغتي پرسونل کم ده یا خزینه ډاکټران کم دي، والته د خزینه پرسونل استخدام هم تر سره شي.
د پکتیا د ځاځي اریوب ګنشمیر ځوانان اولې هڅه کوي چې له هیواده ووزي.
وجه هم ده چې دلته کور نشته.
دا وته د کور هغه برابر شي ان شاء الله هیڅ کوم مشوارش ده.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نړیوال یو رزنی جام ته لار موندلې ده. د ترکیې مرسته د افغاني سرمیاش ټولنې له لوري نورستان ته ورسېده.
د نورستان د کامدیش او برکمټال 800 بې وزرو وړمنو کورنیو ته وویشل شو.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدئ شئ. زموږ د وی پانه پته په یاد لري azadiradio.com یا azadiradio.org. ملګرو ملتو ویلي افغانستان د نړۍ په کچه شپږم هیواد دی چې اقلیمی بدلونونو ډیر اغیزمند کړی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د ځانګړي استازي مرسیال رامز الک اکبروف په یو بیان کې ویلي افغانان د دغو بدلونونو په خاطر له بد وضعیت سره مخامخ دي. د روان کال په اوږدو کې وچکالۍ او د سیلونو ترڅنګ غیر معمولي ورښتونو په افغانستان کې ډیر خلک زیانمن کړي او اوس له پراخې بېوزلۍ سره لاسو ګریوان دي.
د اقلیم د بدلون په اړه د ملګرو ملتونو د نړیوالې غونډې له پیلې دو سره په افغانستان کې د دغه سازمان استازولي وایي چې افغانان د دغو بدلونونو له کبله له سخت حالات سره مخامخ دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال رامز الکبروف په یو بیان کې چې پرون خپور شوی په دغه هیواد کې له ویجاړونکو اقلیمي بدلونونو سره د مبارزې لپاره د عاجلو او ګډو مرستو غوښتنه وکړه. د اکبروف په دغه راپور کې افغانستان د اقلیم د بدلون له اړخه شپږم زیانمن هیواد بلل شوی دی. د ملګرو ملتونو د دغه چارواکي په وینا افغانستان له وژونکو طبیعي پیښو سره مخامخ شوی چې د مرګ ژوبلې تر څنګ مالداري، کرنې، کورونو او زیربناو ته هم ستر زیانونه اړولی دي. د راپور په دوام کې ویل سوي چې کمزور اقتصادي نظام، د ټولنیزو او اقتصادي پروګرامونو نشتوالی، د چاپیریال بدلون او د څلور لسیزو جګړو اغیزو افغانستان د اقلیم د بدلون له کبله په یو خورا زیانګال هیواد بدل کړی دی. د اقلیم له بدلون سره د مبارزې وشتمه غونډه پرون د مصر په شرم الشیخ ښار کې پیل شوه. د دې غونډې په درشل کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي افغانستان چې د اقلیم په بدلون کې هیڅ منفي رول نه دی لرلی، خو بیا هم له ناوړه اغیزو سره یې لاس او ګریوان دی. اعلامیه زیاته کړې افغانستان یوازې سش کال د اقلیمي بدلون د اغیزو په سبب 2 میلیارده ډالر زیان لیدلی چې باید نړیواله ټولنه د دې توانونو په جبران کې ورسره لازمه مرسته وکړي. افغانستان کې د تیرو 2 کلونو وچکالۍ او بارانونو او غیر معمولي سیلابونو خلکو ته ډیر زیانونه اړولی دي. د پکتیا د وزې زدران ولسوالۍ اوسیدونکي خباب الدین ازادي راډیو سره په خبرو کې د اوبو له کمښت شکایت درلود.
خلک ډېر عاجزون دي، بیا می یو به ډېر تکلیف ده، به خي ونه شای نه پټ کې یار شای دی، وبد لا ذات او چو بغینه مو چو بالکل یو ده خو یې مخ بر سو وچ شو دا ناره کې وچ شو.
د ملګری ملتونو د اقلیم د بدلون غونډې ته د افغانستان لپاره د دغه سازمان د ځنګړي استازي مرستیال رامز الکبروف په خپل پیغام کې ویلي چې افغانان په یوازې ځان نسی کولای له دغه ټولو ننګونو سره مقابله وکړي. هغه له نړیوالې ټولنې او مرستندویانو وغوښتل چې د اقلیمي بدلون پر مهال له افغان ولس سره سخاوتمندانه مرسته وکړي.
د اوبو د مدیریت او اقلیمي چارو متخصص ډاکټر محمد عاصم مایار وای سیلونو او سختو ورشتونو ثابت کړ چې افغانستان د اقلیمي بدلون له بدو عواقبو ډیر اغیزمن شوی دی. شغلی مایر دا خبرې له صفی الله ستانگزی سره په دې مرکه کې کړی.
د اقلیم د بدلون په اړه د پاریس نړیوال کانفرنس چې په 2015 کال کې جوړ شو، لاغه ورسته پرمختللي وادونه د وروسته پاتې وادونو سره یا د هغه وادونو سره چې د اقلیمي بدلون څخه ډیر زیانمن شوي دي، د هغو څخه مالی مرستې کوي. او د دې کانفرانس پر بنسټ باندې معاهدات رامنځته شول چې تر څو دا مرستې د هغې پر اساس زیانمن شوي هیوادونو ته ورسیږي. نو له همدې کبله په تیرو کلونو کې افغانستان د نړیوالې ټولنې څخه د اقلیم د بدلون د ستونزو یا د اغیزو د راټیټولو او د هغو د مدیریت په اړه مرستې ترلاسه کولې، چې اوس مهال دا پیسې او دا مرستې د سیاسي بدلون له کبله په ټپه درېدلې دي. که موږ ورته پام وکړو، د دې مرستو یوه برخه د دولتي ادارو په جوړښت او تقویه، همدارنګه په ځینې ساختماني چارو او د اوبو مدیریت برخه کې، ځینې هم همدارنګه کرنیزو برخو کې دا ډول د طبیعي پیښو په مخنیوي کې په مصرف رسېدلې. خو د دغو مرستو کچه د هغو پیسو په تقابل ډېره لږ وه چې کوم د افغانستان حق و. دا ځکه چې د اقلیمي بدلون څخه افغانستان ډېر زیات متاثره شوی، او لکه څنګه چې نن اعلان شوه، افغانستان شپږم هیواد دی چې د اقلیم د بدلون څخه ډېر متاثره شوی دی.
وچکالي او بې وخته سیلونه دوه لویې طبیعي پیښې دي چې افغانستان ورسره لاس او ګریوان دی. د عواقبو د مخنیوي یا په وړاندې د چمتووالي لپاره څه کېدای شي؟
وچکالي او سیلابونه د دې ترڅنګ برفکوچ او نور دا ډول طبیعي پیښې تر ډیره د اقلیم د بدلون له کبله رامنځته شوي دي. که موږ ورته وګورو، د اقلیم بدلون د هوا د تودوالي لامل شوی دی، او د هوا تودوالی د ورښت یا د اوبو سیستم اغیزمنوي. په دې معنی چې که چیرته واوره وریږي، واوره په ولیکیږي په باران په شکل باندې وریږي، او دا بیا سیلابونه رامنځته کوي. په ځمکه اوبه نه پاتې کیږي، د افغانستان څخه وځي، او د همدې کبله په وروستنیو میاشتو کې بیا وچکالي شي یا د اوبو لږوالی رامنځته کیږي. د هوا ګرموالی همدارنګه په غرونو کې د واورو او یخچالونو د ویلي کېدا لامل هم کیږي. دا د هیواد یوې سیمې د اوبو سرچینې اغیزمنوي، او هغه پخپله بیا وروسته کرنیز محصولات او کرنیزه برخه ډیره اغیزمنوي.
اوسنی سیاسي جوړښت یا د طالبان حکومت څومره دې ته آماده دی چې په تخنیکي لحاظ د اقلیمي بدلونو د اغیزو په کمښت کې لاس په کار شي؟
تېر حکومت د اقلیم د بدلون اغیزو د راټیټولو لپاره څه ناڅه کړنې ترسره کړې، ځینې په قوانینو کې وې، ځینې اداري جوړښتونه وو، ځینې هم پروژې تطبیق شوې. خو د هغه څه په اساس چې اړتیا یې وه یا باید ترسره شوي وه، هغومره چارې د ټیټ ظرفیت له کبله ترسره نه شوي. اوسنی جوړښت په دې برخه کې څو ستونزې لري. یو دا چې دوی تحریمونو څخه یا د تحریمونو نو لکبله مالی مرستې نشي ترلاسه کولای، او بل د هماغه نړیوال ادارې چې د جمهوریت پر مهال دولتي ادارو سره مرسته کوله تر سودی په پخو درېږي، هغه هم اوس د دوی سره د تحریمونو لکبله تعامل نشي ترسره کولای. نو اوس وخت کې د اقلیم د بدلون سره د مبارزې لارې چارې ډېرې ټاکنې شوي. که څه هم اوسنیو چارواکو د اقلیم د بدلون سره په تېر یو کال کې ځان څه ناڅه برابر کړی، تېرو څو ورځو کې مو ولیدل چې د اقلیم د بدلون نړیواله اونۍ ولمانځل شوه، په هغې کې لوړپوړو چارواکو ګډون کړی و. دا ښیي چې دوی د اقلیم بدلون درک کړی دی، د اقلیم د بدلون ستونزه، او غواړي په دې اړه څه ناڅه چارې ترسره کړي.
د اوبو د مدیریت او اقلیمي چارو متخصص ډاکټر محمد عاصم مایار.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي چې د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت د خپل مشر ځینې لارښوونې ترلاسه کړي چې خپلې پالیسۍ له شریعت څخه د طالبانو له سخت تفسیر سره برابرې جوړې کړي. واشنگتن پوسټ د شنبې په ورځ د طالبانو د عامې روغتیا وزارت د مرستیال محمد حسن غیاسی له قوله ولیکل چې د هغې پالیسۍ مطابق چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده ورته وړاندې کړي دي، باید د ښځینه ناروغانو درملنه د ښځینه ډاکټرانو او د نارینه ناروغانو درملنه د نارینه ډاکټرانو له لوري وشي. د دې موضوع جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې طالبان له شپږم ټولګي پورته نجونو ته اجازه نه ورکوي چې ښوونځي ته لاړې شي، اوس د داسې پالیسۍ د تصویب په هڅه کې دي چې پر بنسټ یې باید د ښځینه ناروغانو درملنه یوازې ښځینه ډاکترانې وکړي. د نسایي او ولادي ناروغیو متخصصه ډاکټره معصومه حکیمي وایي د ښځینه ډاکترانو کمښت ته په کتو د دې پالیسۍ عملي کول ښځې له روغتیایي خدمتونو محروموي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل طالبان لومړی باید نجونو او ښځو ته اجازه ورکړي چې خپلو زده کړو ته د دوام ورکړي.
اگر هدف طالبان ای باشند،
کړي طالبان هدف دا وی چې ډاکټرانی ډیری شي باید خځو ته د زده کړو حق ورکړي. انجونې چې تحصیل وکړي موږ به ډیری ډاکټرانی ولرو، خو که دوی غواړي خځې له لومړنیو روغتیایي خدمتونو محروم کړي دا د اندېښنې خبره ده. دا چې خځې باید کوم ډاکټر ته لاړ شي دا مسایل سبب کیږي چې خځې روغتیا له لاسه ورکړي او د لومړنیو روغتیایي خدمتونو لپاره به هم ډاکټر ته ورتلای نشي.
د طالبانو حکومت د امی روغتیا وزارت مرستیال محمد حسن غیاسی واشنگتن پوسټ ته تایید کړي چې د وزارت د طالبانو د رهبر لارښوونې ترلاسه کړي چې پکې ویل شوی خپل پالیسۍ د شریعت څخه د طالبانو د تفسیر مطابق جوړې کړي. واشنگتن پوسټ د طالبانو د امی روغتیا وزارت د مقام له قوله لیکلي دي یو پالیسۍ چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله ته وړاندې شوې پر بنسټ یې د ښځینه ناروغانو درملنه د ښځینه ډاکترانو او د نارینه ناروغانو درملنه باید د نارینه ډاکترانو لخوا وشي. ښاغلی غیاسی ویلي د دې پالیسۍ په یوه برخه کې راغلی دي چې که په اضطراري شرایطو کې ښځینه ډاکترانه وي ښځې نارینه ډاکترانو ته هم ورتلی شي. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان که څه هم د دې پالیسۍ په اړه جزئیات ورنه کړل، خو ویې ویل دا وزارت هڅه کوي چې ښځینه ډاکتران او د روغتیایي خدماتو کارکوونکي ډېرې کړي.
د عامې روغتیا وزارت پوره هڅه کوي چې څومره سیمې هغه سیمې چې هلته زموږ ښځینه روغتیایي پرسونل کم ده یا ښځینه ډاکتران کمې دي د هغوی لپاره زمینه سازي هلته برابره کړي او هلته د ښځینه پرسونل استخدام هم ترسره شي تر څو هلته د هېوادوالو لپاره معیاري روغتیایي خدمات وړاندې شي.
خو د واشنگتن پوسټ د راپور پر بنسټ هغه موسسې چې په افغانستان کې نجونې په نسایي ولادي نرسنګ او واکسیناتورۍ برخه کې روزي وایي نجونې باید له دولسم ټولګي فارغې وي چې دوی د نورو زده کړو لپاره ومني. په داسې حال کې چې له یوه کال ډېره موده کېږي چې طالبانو په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي دي. په داسې
په کندوز ولایت کې کلتوري غونډې، مشاعره او ادبي فعالیتونه کم شوې دي. د دې ولایت یو شمېر ادیبان وایي د سیمه ایزو چارواکو د نه پاملرنې له امله په دغه ولایت کې ادبي، کلتوري او علمي هڅې پیکه شوې دي. د دوی په وینا پخوا به هره اونۍ د ځوانانو او د پوهنتونونو د محصلانو د ظرفیت د لوړولو په هدف علمي او څېړنیز سیمینارونه، مشاعرې او د لیکدود لنډمهاله ورکشاپونه جوړېدل، خو اوس دا ډول فعالیتونه ټکنی شوي دي. نور حال په دې راپور کې
د کندوز یو شمېر لیکوالانو فرهنګیان وایي چې واقع ته د طالبانو له رسیدو وروسته زیات شمېر لیکوالان، شاعران، ژورنالیستان او د علم ادب مینوالان د اقتصادي ستونزو له وجې له هېواده بهر ولاړل او له امله یې په دغه ولایت کې کلتوري، علمي، ادبي ناستې پیکه شوي دي او دې مسلې دوی خواشینی کړي دي. په کندوز کې د ځایي فرهنګي خونې مسؤول ضیاءالحق ضیایي ازادۍ راډیو ته وویل
متاسفانه کې تعداد شاعران او نویسندای ما را وطن را تک
له بده مرغه د سیاسي تحولاتو له امله زیات شمیر لیکوالان، شاعران او فرهنګیان له هېواده بهر ولاړل او په پایله کې په دې ولایت کې فرهنګي او علمي ناستې ټکنې شوې دي. موږ په دې هڅه کې یو چې پاتې لیکوالانو او شاعرانو ته روحي ورکړو چې بیرته خپل کلتوري فعالیتونه پیل کړي. له بده مرغه موږ په تیر یو کال کې د اطلاعات او فرهنګ او د کندوز پوهنتون په همکارۍ سره یوه غونډه ترسره کړې ده.
د یو شمیر فرهنګیانو په خبره یو کال وړاندې هر اونۍ به د کتابونو د مخکتنې، د شاعرانو او لیکوالانو د ژوند په اړه په دې ولایت کې مشاعرې او نورې مناسبتي غونډې به ترسره کېدلې، خو اوس په میاشت کې هم یوه کلتوري ناسته نه ترسره کیږي. شاعر او لیکوال غلام حیدر حیدر په دې تړه آزادۍ راډیو ته وویل
ته یو تعداد لیکوالان او شاعران د هیواد نه وتل اوس دا غونډې لږې ټکنې شوې دي او زموږ هیله دا ده چې دا غونډې دوباره فعال شي، لیکوالان او شاعران راټول شي او دلته خپلې غونډې ولري، د خپلې ژبې، فرهنګ او ادب دپاره د خدمت جوګه شي، زموږ ادب او فرهنګ پیاوړی پرمختګ وکړي او ژوندی پاتې شي.
د دوی په وینا چې په تیر یو کال کې یو شمېر شاعرانو، لیکوالانو او فرهنګیانو په دولتي ادارو کې خپلې دندې له لاسه ورکړي او د بیروزګارۍ له امله درنو کارونو ته مخه کړې او په پایله کې په دې ولایت کې کلتوري هڅې او غونډې ټکنې شوې دي. لیکوال او شاعر سید نعیم اسکر وایي
هر وخت به دلته مشاعرې کېدې او د شاعرانو نقدونه کېدل، مجلسونه به نیول کېدل. فعلا دا محفلونه کم شوي دي، صرف تنه ریاست د اطلاعات فرهنګ کم کم مجلس نه شي او دا نور فرهنګي انجمنونه ټول دغه شوي دي. څه خبره فلج شوي دي، علت دا ده چې یو تعداد خلک نشته، د وطن نه فرار شوي دي، تللي دي.
لیکوال او د نظر خاوند محمد اسلم رشیدی هم ورته خبره کوي.
مخکې له دینه مو ګنش میر ځوانان راټول کړي وو چې ورسره مو په ونی کې یو ځل غونډه کوله. په دې غونډه کې به علمي سیمینارونه وړاندې کېدل، اشعار به ویل کېدل، او همدا راز د ځوانانو د ظرفیت لوړونې باندې به مو کار کولو. خو اوس مهال موږ دفتر نه لرو او ګنش میر نورې مالی ستونزې دي چې د هغې له وجې موږ نشو کولی خپل غونډو ته دوام ورکړو.
د دې ولایت شاعران او فرهنګیان وایي چې پخوا په کندز کې لسګونه فرهنګي او مدني ټولنو فعالیت درلود، خو د اقتصادي ستونزو له امله زیات شمېر فرهنګي او مدني ټولنو خپل فعالیتونه بند کړي دي. که څه هم ومو غوښتل چې په دې اړه د کندز د اطلاعاتو فرهنګ د ریاست د چارواکو نظر هم راواخلو، خو له ډېرو هڅو سره سره ونه توانېدلو چې د اړوند چارواکو نظر هم واخلو.
ازادي راډیو په لنډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای سنگ.
افغانستان د 2024 کال نړیوال جام ته په مستقیمه توګه لار پیدا کړي. افغانستان په شلو وریزو کرکټ کې د نړۍ په کچه لسم مقام لري او په همدې خاطر اړ نه ده چې د غوراوی پړاو تیر کړي. صفی الله ستانگزی په دې موضوع راپور چمتو کړی.
افغانستان که څه هم په سګنی نړیوال جام کې لکه څنګه چې ترې تمه کېده ونه لوبېده، خو په نړیوال جدول کې د ښو نمرو او لسم مقام په لرلو وتوانید د 2024 کال نړیوال جام ته راسن ووزي. د 2024 کال د کرکټ نړیوال جام به د امریکا او ویسټ انډیز په ګډ کوربتوب ترسره شي. مخکې اندېښنې وې چې د استرالیا په کوربتوب په اوسني نړیوال شلوریز جام کې د افغانستان ماتو او لغوه شو لوبو ته په کتو ښایي افغانستان راتلونکی نړیوال جام د غوراوي سخت پړاو ته اړوي. اوس د کرکټ د نړیوالې شورا د تازه درجه بندۍ په اساس د روان نړیوال شلوریز جام د اتو غوره ټیمونو سربیره چې پکې هند، پاکستان، استرالیا، نیوزیلند، انګلستان، هالند، سریلانکا او جنوبي افریقا شامل دي، نهم او لسم ټیم هم راتلونکي نړیوال جام ته لار پیدا کوي. نهم ټیم بنگله دیش او لسم ټیم افغانستان دی. د کرکټ کارپو او مبصر قسیم هلال د 2024 کال د نړیوال جام د شاملو ټیمونو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
دوه هغه لوبډلې چې په شلوریزو سیالیو کې ښه رینکینګ لري، لس غوره لوبډلو کې دي، نو بنگله دیش او افغانستان انتخاب شوي دي. نو مجموعي شل لوبډلې کېږي، د ټول بسر لوبېږي، نو جالبې سیالۍ به وي. او دا ځلې به سیالۍ ځکه خوندورې چې ځینې نوې لوبډلې به هم په دغه کمپټیشن کې په دغه سیالیو کې یو بل سره ولوبېږي، چې دا د کرکټ لپاره په ټوله کې یو ښه خبر ده.
په دې سربېره ویسټ انډیز او امریکا د کوربتوب د امتیاز په خاطر نړیوال جام ته راسن وتلي او د لوبېدو حق لري. د 2024 کال نړیوال جام به شل ټیمونه په څلورو ګروپونو کې شامل وي او 55 لوبې به ترسره شي. افغانستان داسې وخت د 2024 کال نړیوال جام ته مستقیما لار پیدا کړي چې د استرالیا په کوربتوب پر روان نړیوال شلوري جام کې درې لوبې کړي. په انګلستان، سریلانکا او استرالیا باندې خپلې لوبې بایللې او له آیرلند او نیوزیلند سره لوبې د باران په سبب لغوه شوې دي.
زمو شغله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د سهار لو د ماشام تر او بچو په منځني سپه 12 شپږنیوي او په یو شمیر شارونو کې په اف ام اوریدای شي. د روانې خبرونه په دوام کې درسي ټولګي حمله رو، خو په راپورونو کې به واوري چې د پکتیا د ځاځي اریوب د سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د ځوانانو لپاره کار او مزدوري نه پیدا کیږي، نو هغوی مجبوریږي چې د کار لپاره په غیر قانوني لارو بهر هیوادونو ته لاړ شي. د نورستان څخه هم یو راپور لرو چې پکې وابوري د ترکیې مرستې د افغاني سره میاشتې ټولنې له لوري یو شمېر بېوزلو ته ویشل شوي دي.
ل خبرونو ور اخوا
د پکتیا د ځاځي اریوب د سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې ځوانانو لپاره کار او مزدوري نه پیدا کیږي، نو هغوی مجبور شوي چې په قانوني یا قاچاقي لارو بهرنیو هیوادونو ته لاړ شي. دوی وایي خلک د ژوند په نورو ضروري برخو کې هم له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د موضوع تفصیل د نجیب الله الوخیل په راپور کې اورو.
د پکتیا د زازیاریو بولسوالۍ اوسیدونکي په یاد سیمه کې له بیکارۍ شکایت کوي او وایي چې ډیری ځوانان د کار او مزدورۍ لپاره بهرنیو هیوادونو ته د تللو په هڅه کې دي. دوی د روغتیا، ښوونې روزنې، د نجونو تعلیم، کرنې او سړکونو د جوړولو په برخه کې هم د اړوندو ادارو د پاملرنې غوښتنه کوي. د ځاځیاریوب بوسیدون کې محمد انور تبسم آزادۍ رادیو ته ویل:
د اړوندو ولسوالۍ چې سرحدي ولسوالۍ ده، په هرې برخه کې مشکل ډېر زیات دی. که د صحت برخه ده، که د ماری برخه ده، او که د بیا رغونې کارونه دي. اکثریت ځوانان له ملکه وځي. وجه همدا ده چې دلته کار نشته، بیدلتی دوی لپاره روزګار پیدا شي، دوی ته دلته روزنې ورکړی شي، د مسلک په برخه کې حرفوي زده کړې ورکړی شي.
د ځاځیاری اوسیدونکي وایي پخوا په یاده سیمه کې ناامنۍ ډېرې وې، او په هره سیمه کې د پروژو پلي کېدل ممکن نه و. د سیمې یو بل اوسیدونکی مبارک شاه عاطف وایي:
په اوس وخت کې خو ټولو برخو ته ضرورت شته، ځکه چې د تعلیم په برخه کې ضرورت شته، باید د جنکۍ دپاره ښوونځي جوړ شي، او همداسې د روغتیا برخه کې باید روغتیایي مرکزونه جوړ شي. داسې هوکې چې هغه ډېر لرې لرې پرتې سیمې دي چې هلته روغتیایي مرکزونه نشته، باید روغتیایي مرکزونه جوړ شي تر څو خلکو ته اسانتیاوې پیدا شي، ستونزونه وغوړل شي.
د ځاځیاریوب ولسوالۍ اوسیدونکی رحیم الله فضلي هم د خلکو لپاره د کاري فرصتونو برابرول د اوس وخت تر ټولو مهم اړتیا ګڼي. د ویل کچیر خلکو او ځوانانو ته په هیواد کې دننه د کار زمینه برابره شي، دی فکر نه کوي چې څوک دی ل خپل کور او هیواد بهر وتلو ته زړه ښه کړي.
فکر کوم سل په خلک بیکاره دي، یاره بیکاری کچه ډیره ده، ځکه چې ډیر خارج ته لاړل وتل د بیکاری وجه. کدلته د کوم چارواکي مسولین چې دي دوته د کار هغه برابر شي، انشاءالله هیڅوک بل نه خارج ده. د کار هغه خو ډیر دي، لکه زراعت کې کار ورته برابر شي، صنعتي دیوالونه دي، چاو کې کار وشي. بزګران اوس خو په الحال بیخي په ټیټه کچه کې دي، ځکه چې دوی کوم تخمونه راوړي دي غنمو د وخت نه ورسته وترسي.
بل لوري ته د پکتیا ځایي چارواکي د ځاځیاری اوسیدونکو ستونزې او غوښتنې پر ځای بولي، او وایي ولایتي اداره د دې ولایت ټولو هغو سیمو ته متوجه ده چې خلک یې په تیر وخت کې له پرمختګونو او د ژوند له مهمو اسانتیاوو محرومه پاتې شوي دي. د پکتیا د والي ویان آدم خان اوریاخیل وویل:
اسلامي امارت نه تنها ځاځیاری ولسوالۍ ته، بلکې د پکتیا ټولو ولسوالیو اوسیدونکو ته پر اراده لري چې د دوی عاجلی غوښتنې او دوی ته د بیا رغونې، تعلیم او تربیې په برخه کې، د صحت په برخه کې، او همدارقم ځوانانو ته د کارمندنې په برخه کې رسیدګي وکړي.
د یادونه وړ ده ځاځیاریوب د پکتیا یوه سرحدي ولسوالۍ ده چې د یاد سیمې صفا هوا، طبیعي ښکلا، ځنګلونو او شنو سیمو ته د افغانستان د بیلابیلو سیمو سیلانیان ورمات شوي دي. ځاځیاریوب ولسوالۍ ته غځېدلې لاره هم خرابه ده، او خلک تر هغه ځایه په ساعتونو ساعتونو مزلونه کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په نورستان کې د افغاني سرې میاشتې ریاست مسؤلان وایي د ختیز نورستان په کامدیش او برګ مټال ولسوالیو کې پر 800 بې وزلو کورنیو خوراکي توکي ویشلې دي. د دوی په وینا دغه خوراکي مواد چې وړه غوړي، وریجي او نور شیان پکې شامل وو، د ترکیې هیواد ورسره مرسته کړې وه. تفصیل په دې راپور کې.
په نورستان کې د افغاني سرې میاشتې سرپرست رئیس مولوی نور احمد حیدرزی ازادي راډیو ته وویل د ترکیه هیواد لخوا ورسره د شوې مرستې لپاره یې په منډول، کامدیش او برګمټال ولسوالیو کې سروې ترسره کړې وه چې پکې 1200 غریبي او بېوسه کورنۍ مستحق پیژندل شوې وي. په خبرې چې په منډول کې 400 کورنیو ته څو ورځې وړاندې مواد ورکړي وو، او د کامدیش او برګمټال 800 کورنیو ته یې 13 ورځې دغه مرسته وسپارله.
چې پکې 100 کیلو اوړه، 50 کیلو وریجه، 10 لیتر غوړي، 8 کیلو لوبیا، 1 کیلو بوره، 1 کیلو شینچه، 1 پاکټ د سویته غزي، بي پي 5 بسکټ او مالګه پکې شامل و. د نورستان د کامدیش او برګمټال 800 بي وزرو وړمنو کورنیو ته وویشل شو.
د برګمټال ولسوالۍ د دیوان بابا د کلی وسیدونکو شاه محمود خان او د کامدیش ولسوالۍ وسیدونکو رحمت الله د مرستې پتر لاسه کول خوختي او وای
د افغاني سرمه ټولنې څخه ډېر منندوی یو منته غذایی مواد راوړ اوسول برګمټالو سوالي پوری چې فی کورنۍ ته 100 کیلو وړه، 25 کیلو وریجه، 10 لیتر غوړی، 8 کیلو لوبیا، 5 کیلو بوره، 2 کیلو مالګه، 1 کیلو شین چای فی کورنۍ ته ویشل.
زه د سری میاشت ډیر مننه کوم چې هر مشکلات کې دی موږ ته رسیدګي کوي چې څه مشکلات موږ ته راورسي هغه سات کې سرته دی زموږ تکلیف سره رسیدلی ډیر مننه اوس هم راغلی او تزوی وکړه ډیر خیسته وشنه مظلوم خلکو ته هر څه ورسیدل
په کامدیش او برګی مټال کې په داسې حال کې اته سو کورنۍ ته د سری میاشت لخوا خوراکي مواد ورکول کیږي چې د یاد ولایت اوسیدونکي وایي د اوړي بارانونو سیلابونو او بې وخته واورو له تیارو کښتونو خلاص کړي او زیاتو مرستو ته اړتیا لري.
اته بجې او دیرش دقیقې شوې د روان خبرونې په دوام کې درسي ساعت پروګرام لرو خو تر دې وړاندې د دې ساعت لنډ خبرونه. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم وایي د ساړه ژمي په درشل کې له اړو افغانانو سره مرسته کوي. د آی او ایم افغانستان څانګې پر خپل ټویټر پاڼه ښلي چې ژمی را روان دی او ژر به افغانان له سړې هوا سره مخامخ وي. په بیان کې زیاته شوې چې د کډوالۍ د نړیوال سازمان ټیمونه د خپلو مرستو په دوام کې دا ور په غور کې په خلکو په تیره بیا ښځو معلولانو او زړو خلکو باندې ژمنۍ مرستې او دارو درمل ویشلي دي. د طالبانو حکومت د افغانستان د شار جوړونې پخوانی وزیر او د پخوانی ولسمشر حامد کرزي ورور محمود کرزي ته اجازه نه ده ورکړې چې له هیواده ووسی. په کندهار کې د طالبانو یوې سرچینې له آزادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړی چې محمود کرزي د شنبې په ورځ غوښتل د کابل له هوایي ډګره دوبۍ ته سفر وکوي خو طالبانو نوموړي ته د تګ اجازه نه ده ورکړې. طالب چارواکو د زابل په سیوري ولسوالۍ کې د خپل پخواني مشر او مؤسس مولا محمد عمر قبر خلکو ته شوډل لري. د پاکستان مخکنی صدر اعظم عمران خان ویلي چې د سه شنبې په ورځ به د پلازمینه اسلام آباد په لور لاریون لسره پیل کړي. او د ایران د پارلمان سخت دریځو غړیو له قضایه قوې وغوښتل چې په هغه هیواد کې د حکومت ضد مظاهرو تنظیمونکو ته سزا ورکړي. د راپورونو له مخې د ایران د پارلمان د 290 غړیو له جملې څخه 222 پرون له قضایه قوې وغوښتل هغه مظاهره چان چې دوی په خپل لیک جګړه مار بللي اعدام کړي.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
شاگردان عزیز و شنونده های گرامی به برنامه
زمو شخل آزادی رادیو اورید تخنیکی ستونزې لکبل مو معذرت ومنه. تخنیکی همکار به د خبرونه چمتو کی په څو شیبو کې خو زمو خبرونه د انټرنیټ لاره هم مهیروي. په انټرنیټ کې د آزادی رادیو ویب پاڼه ده azadiradio.com یا azadiradio.org. زموږ پروګرامونه خبرونه او راپورونه په ویب پاڼه کې موندل شي، هم اوریدل شي او هم لوستل شي. درسي ساعت چمتو دی.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
السلام علیکم، درسي ساعت ته ښه راغلاست. په درسي ساعت پروګرام کې نن د تاریخ مضمون واردی. په نننۍ خبرونه کې د اووم، اتم او نهم ټولګیو تاریخ تدریسیږي. یادونه کوم چې د نننۍ خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیزې مؤسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له آزادۍ رادیو څخه اورئ. د ووم ټولګیز د کونکو ته ښه راغلاست وایم. د پیغمبرانو د تاریخ په سلسله کې په تیر درس کې مو د ابراهیم علی السلام د قوم د اوسیدو یو شمیر مهمې سیمې وپیژندې. د تیر درس په دوام نن د ابراهیمی تاریخ یو په زړه پورې برخه لولو. خونکی نن د ابراهیم علی السلام له لوري د بتانو له عبادت څخه د خپل قوم راګرځولو تاریخ بیانوي. دا به واورو چې ابراهیم علی السلام په دې لار کې څه سختۍ وګاللې او له نمرود سره یې څنګه مقابله وکړه.
لکه څنګه چې مو په تیر درس کې وویل چې الله پاک پر خپلو بندگانو باندې مهرباني وکړه او د هغو د لارښوون لپاره یو پیغمبر ابراهیم علیه السلام راواستوي. اوس په دغه درس کې موږ ابراهیم علیه السلام او نمرود وایو. ابراهیم علیه السلام د ازر زوی وو او د بابل یعنی بین النهرین په خاوره کې وزېږېد. نوموړی له هغو لویو پیغمبرانو څخه دی چې خدای تعالی هغه خپل دوست شمیرلی وو او د خپلو نیکو اخلاقو څخه یې په قرآن مجید کې هم یادونه کړې ده. ازار چې د ابراهیم علیه السلام پلار و، بوتان یې جوړول او خلکو د هغه بوتانو عبادت کوي. کله چې ابراهیم علیه السلام ځوانۍ ته رسیږي یا هم ځوانیږي، نو یې ولیدل چې د بابل خلک د بوتانو عبادت کوي. ابراهیم علیه السلام هغوی ته وویل په خپل لاس جوړ سوي بوتان خپل خدایان مه بولئ، ځکه چې هغوی نه خبرې کوای سي، نه چاته ګټه رسوای سي او نه هم چاته تاوان رسیږي. د کایناتو خدای یو دی، موږ یې پیدا کړي یو، موږ ته رزق او روزي راکوي، کله چې ناروغ سو صحت راکوي او د مرګ څخه وروسته مو بیا راژوندي کوي. خو د ابراهیم علیه السلام خبرو پر ازار او د بابل پر خلکو باندې کوم اغیزه او تاثیر ونه کړي او ورته ویې ویل چې دغه کار زموږ پلرونو هم کړی دی او موږ یې هم کوو. ابراهیم علیه السلام هغو ته وویل چې تاسې او ستاسو پلرونو یې عبادت، کله چې عبادت کوئ دا دواړو غلط کړی دی، یعنی د دغه بوتانو عبادت کول غلط دی. د خدای پاک جل جلاله وحدانیت او هستي ومني ترڅو په دواړو نړۍ کې بریالیتوب در په برخه سي. ازر ورته په غوزه کیږي او ورته وایي چې کچیرې ته موږ منه کوې نو موږ به تا سنګسار کړو. نو ابراهیم علیه السلام تو وسلام هم په ځواب کې ورته وایي چې ما وبخشي، دا بخښه د ده د پلار په خاطر وغوښتله چې د ده پلار هم بتپرست و، د بوتانو عبادت یې کوئ، د دوی د ډلې څخه و او داسې نس کېدلی چې پر خپل زوی د کم پلار نه یې کړه. نو خپل د پلار د خاطر یې ورڅخه بخښنه وغوښتله. وروسته د هغه په ادامه سره راځو د ابراهیم علیه السلام د بوتانو ماتول. ابراهیم علیه السلام څنګه بوتان مات کړل اوس به ووایو. یو ورځ د کلي خلک ټول د اختر په میله د ښار څخه وتلي وه. نو ابراهیم علیه السلام له دې حالت څخه ګټه واخیستله او د بوتانو کوټې ته ننوتې. بوتان یې ټول مات کړل او تبر یې د لوی بد په غاړه کې کښېښوي. کله چې خلک بتخانې ته راغلل او ویلیدل چې بوتان یې ټول مات شوي دي، نو له ابراهیم علیه السلام څخه یې پوښتنه وکړله. اوس نو پوښتنه دا پیدا کیږي چې ټوله خلک د ښار څخه وځي مګر ابراهیم علیه السلام ته نه څوک څه وایي او نه هم ورسره ځي. ابراهیم علیه السلام په هغه ورځ دوی ته داسې وویل چې زه مریض یمه. د هغه حالت څخه په ګټه اخیستنې سره دوی ټوله بوتان ماتوي او هغه تبر یې د دوی د لوی بد په غاړه ورزړوي. ابراهیم علیه السلام څخه بیا وروسته د خلکو پوښتنه وکړه چې د بوتان تا مات کړی دی، خو ابراهیم علیه السلام ورته وویل چې یا ما نه دي کړی، تاسو مو د خپل لوی بد څخه پوښتنه وکړئ. خلکو ورته وویل چې بد خو خبرې نسي کولی او هغه هم نه شورېدلی سي او دا کار هغه نسي کولی. ابراهیم علیه السلام بیا ورته وویل که چیرې بد خبرې نسي کولی نو تاسې ولې عبادت کوئ؟ سره له دې هم د بابل خلک مغرورانه پوهو خلکو د ابراهیم علیه السلام خبرې نه منلې او د بابل د بادشاه چې نمرود و او کافر و د بوتانو لمانځنه کول امر یې وکړ چې ابراهیم علیه السلام دې په اور کې وسوځل سي. ځکه نو د بابل خلکو لوی اور بل کړ او د ابراهیم علیه السلام یې دغه ډاروونکی او ډیر سخت اور ته ور وغورځوي. خو ابراهیم علیه السلام پر خپل الله جل جلاله باندې تکیه کړې وه او د الله پاک رضا ته سر کښېښوي چې دا وخت ابراهیم علیه السلام د شپاړسو کالو و. خدای تعالی ابراهیم علیه السلام روغ رمټ د نمرود د اور څخه وژغوري. دغه اور یې ورته په شین باغ بدل کړي، یعنی ټول یې ورته په ګلانو بدل کړي. خو نمرود بیا هم عبرت وانخیستی او د خدای پاک سره یې جګړه پیل کړه. خو دلته موږ دریمه موضوع لرو چې لیکل شوې ده پر نمرود او کوم باندې د حشرو یعنی غوماشو لشکر. کله چې نمرود د الله پاک سره جګړه پیل کوي نو د الله پاک د خوا څخه د غوماشو یو لشکر راځي چې ډیر کمزوري مخلوق دی، د هغه جنگ ته ور واستول. د نمرود لشکر د همدې غوماشو د زخمونو څخه مړه سوله، یعنی کله چې غوماشو چیچل یا غاش په لګوي د هغه د زخمونو څخه هغه لشکر مړ کیږي. خو یوه ړنده او ګوډه غوماشه چې د نمرود په پزه ننوځي د هغه د سر مغزه یې وخوړل او وروسته د یو څه مودې څخه هغه هم په ډیر زورو او کړهونو باندې مرکیږي. وروسته راځو د ابراهیم علیه السلام تو سلام د بی بی سارا سره واده. ابراهیم علیه السلام وروسته تر دې له بی بی سارا سره واده وکړي او بیا د هغې سره اول شام ته ولاړي. شام د یو شهر نوم دی. او وروسته بیا مصر ته سفر وکړي. د مصر پاچا چې د بی بی سارا اعلی او ښه اخلاق ولیدله، نو د هغې څخه زیات درناوی او عزت وکړي او بی بی هاجره یې هغې ته وربخښله. بی بی هاجره ایمان راوړي او کلونه کلونه د بی بی سارا رضی الله عنها په کور کې ژوند وکړي. خو ډیر کلونه تیر شول چې د بی بی سارا او ابراهیم علیه الصلاه والسلام اولاد نسبیدا. په پای کې بیا بی بی سارا د ابراهیم علیه السلام څخه غوښتنه کوي چې د بی بی هاجره څخه سره نکاح وکړي ترڅو ګوندی الله پاک جل جلاله ورته زوی ورکړي.
د ابراهیم علیه السلام او نمرود په مقابله کې مو واوریدل چې نمرود نه یوازې له ابراهیم علیه السلام سره د دښمنۍ لار غوره کړه، بلکې د خدای د اوامرو په وړاندې هم ودرېده او دا باطله ادعا یې د ده او د هغه د لارویانو د تباهۍ سبب شوه.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه ورځې له ازادي راډیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راځي.
د خبرونې په دې برخه کې د اتم ټولګي د تاریخ وار دی. په تیر درسي ساعت کې مو د هارون رشید حکومت او حاکمیت ولوست. موږ دا مطالعه کړ چې هارون رشید د خپل حکومت په حدودو کې د پرمختګونو ترڅنګ خپلو گاونډیو حاکمانو سره هم ښې اړیکې درلودې. نن به د هارون رشید له مرګ وروسته د هغه د زوی محمد امین بن هارون د واکمنۍ تاریخ ولولو. په درس کې به دا ولولو چې آیا امین د خپل پلار له مرګ وروسته د هارون رشید لاره تعقیب کړه که د حکومت کولو بله بڼه غوره کړه. دا تاسو او د هم د ښوونکي درس.
په تېر درس کې مو وویل چې هارون رشید په 1309 هجري قمري کال کې وفاتېږي، نو د هغه څخه وروسته امین پر تخشنه، یعنی محمد امین بن هارون د هغه زوی پر تخشنستی. امین یو به تدبیر او عیاش سړی وو. د ده پلار کوم وصیت کړی وو د هغه پر خلاف باندې خپل زوی ولیعهد وټاکي. د هغه پلار وصیت داسې وو چې اول به دی بیا د ده ورور ولیعهد دی، خو ده د هغه پر خلاف باندې خپل زوی ولیعهد وټاکي. کله چې مامون د دې پیښې څخه خبریږي، د امین پر خلاف راپورته کیږي، ځکه چې ځان یې د امارات مستحق کړي. د مرکز سره یې اړیکې پرې کړې او په خپله د سلطنت اعلان وکړي او د بغداد په لور روان شو. امین سمدلاسه 5000 عسکر ور ولېږل. علي بن عیسی مخکې له دې څخه چې خراسان ته ورسیږي، د ری سره نږدې د طاهر لخوا چې د مامون رشید سپه سالار و، طاهر د سپه سالار و چې د سپه سالار د ټولو عسکرانو یا هم سپاهیانو پر سر مشرته ویل کیږي، د طاهر لخوا وژل کیږي، هغه د علي بن سینا وژل کیږي. بل کال بیا امین نوی او تازه لشکر د مامون مختور ولیږي، خو دا ځل هم د مات سره مخامخ شو او طاهر د امین لشکرې تر بغداد پورې وځغلوي. په 1309 هجري قمري کال کې یې بغداد ونیوی او امین یې بندي کړ. وایي چې امین د څو تنو په واسطه ووژل شو او د هغه سره مامون ته په چپمرو کې و وایستوي. او په دې ډول مامون واک او امارات رسیږي. اوس راځو عبدالله بن هارون، یعنی مامون رشید، د امین د وژلو څخه وروسته په 1309 هجري قمري کال د مامون د سلطنت پر تخت کښېنستی. د مامون روزنه د جعفر برمکی تر لاښونه لاندې سوې وه. برمکی په هغه وخت کې د علم او فضل له پلوه ډیر اوچت او لوړ شخصیت و. د 1309 هجري قمري کال څخه تر 203 هجري قمري کال پورې مامون خپل پلازمینه مرو چې په خراسان پورې اړوند سیمه وه وټاکله. وروسته بیا د 203 هجري قمري کال څخه تر 213 هجري قمري کال پورې یې د امام رضا رحمت الله علیه په لارښوونه بغداد خپل پلازمینه وټاکله. دا دوره د اسلام په تاریخ کې د علم او فن د ترقی په لحاظ ډیره مهمه دوره شمیرل کیږي. مامون خپل لور د فضل بن سهل په مشوره امام علی بن موسی رضا رحمت الله علیه ته په نکاح کړه. امام علی رضا رحمت الله علیه ولیعهد وټاکه او د الویانو شین بیرغ د عباسیانو د تورې جندوی پر ځای وزړوي. طاهر پوشنجی یا خپل سپهسالار وټاکی. مامون په بغداد کې د خلکو د بدامنی یا هم کومه امن چې نه وو هغه د منځه یوړی او نور بغاوتونه یا هم ناکراری چې وې د مامون په وخت کې هغه بیا پیدا شولې. د ده په تدبیر سره بیرته له منځه ځي. اوس د مامون ځینې صفتونه وایي چې مامون څه صفتونه درلوده. مامون یو د علم او فضل له پلوه یې په ټولو عباسي حکمرانانو کې ډیر اوچت مقام درلودی. په تفسیر، فقه، فلسفه، شعر او ادب کې یې پوره مهارت درلودی. د قرآن کریم حافظ هم و. د ده په دوره کې عدل او انصاف ته خاصه پاملرنه کېده او د عدالت یا قضا په دفتر کې غریب او معتبر ته یو شان کتل کېدله. خپل بدی هم د معمولی انسانانو په څیر د قاضیانو په مخ کې درېدی او د هغو فیصلو ته به احترام کوي. مامون له شلو کلو او پنځو میاشتو پاچاهي کولو څخه وروسته په حق ورسېدی او وفات شو.
دا تم ټولګي د نن ورځې درسي ساعت په دوام واوریدل چې د امین له وژل کېدو وروسته د هغه ورور مامون رشید واک ته ورسید. ښوونکي دا وویل چې د زده کړو او علمیت له امله مامون د امین خلاف یو خورا ښه حاکم وو او د هغه تر حاکمیت لاندې علم او فرهنګ هم وده وکړه.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د نهم ټولګي درنوز د کونکو درسي ساعته هر کله راشي. کمو یاد شینو په تیر درس کې مو دا ولوستل چې د احمد شاه بابا لومړی کار دا و چې افغانستان یې امن کړ او تر خپل حاکمیت لاندې سیمو ته یې ثبات راوستل. نن د احمد شاه بابا له لوري په اداره کې اصلاحات ولو. دا به ولولو چې د احمد شاه بابا حکومتي تشکیلات څنګه وو او د دولت د ثبات لپاره یې د حکومت تر څنګ نور کوم داسې تشکیلات رامنځته کړل تر څو د چارو په اصلاح او سمون کې ورسره مرسته وکړي.
احمد شاه بابا اداري اصلاحات او پوځي فعالیتونه. لومړی رزو اداري اصلاحات. احمد شاه بابا په اداري، پوځي او مالی جوړښت کې اصلاحات راوستل. وزیران یې وټاکل، د مشرانو جرګه جوړه کړه، د حکومت ډول یې د ټولو اسلامي هیوادونو په څیر مطلقه سلطنت و. د مشرانو په جرګه کې 9 کسانو غړیتوب درلود چې د تصمیم نیولو لوړ ځای و. د نظام اداري جوړښت یې له درې ګونو قواوو، اجرائیه، مقننه او قضایه څخه جوړو. قضایي قوې پورې خپلواکي درلوده. د هیواد په عواید یې د مالیاتو د ټولولو، غنیمت مالونو، جنګي غراماتو او پاچاهانو د تحفونو ترلاسه کول. احمدشاه بابا خزانه له سرو زرو، ګاڼو او قیمتي ډبرو نه ډکوه. د نوموړي د مهمو کارونو څخه د کندهار ښار نوې ودانۍ جوړول وه. بل پوځي فعالیتونه. احمدشاه بابا په پوځي برخه کې ځانګړی استعداد درلود. د افغانانو د هیواد پالنې احساسات یې هڅول. خلکو ته ځواکمنتیا او خوځښت ورباشه. په دې توګه بریالی سو چې سیاسي یووالی ټینګ کړي او هیواد د خپلو طبیعي پولو ته ورسوي. احمدشاه بابا په پوځ کې دوه ډوله سرتیر و. یو ډول یې منظم او بل یې نامنظم ځواک و چې د قومي ځواک په نوم یې شهرت درلود. احمدشاه بابا په واکمنۍ کې د عسکرو شمېر په منځني ډول کول سل زر تنو ترسیده که میز با کنو تا ده خدمت پا محال مالیه و کولو نماف کدل ده هوا طول عیدات یو دیش ملین روپیو ترسیدل چل نیول سیو سیمو سخلاص تراتلل. احمد شاه بابا په درېګونو لارو کې وسلوال ځواکونه وګمارل. تر ټولو مهمه جګړه یې د هند په لور د پانی پت په نامه شهرت لري چې په پایله کې احمدشاه بابا د اتل په توګه راڅرګند سو. افغاني ځواکونو ډېر زیات غنایم لاسته راوړل. د نظم منځته کولو په موخه احمدشاه بابا د دوه ځله د لویدیځ په لور لشکر وایستل چې په پایله کې نوموړي ته ډېر بریالیتوبونه ور په برخه شول. احمدشاه بابا د پولو ټاکلو په موخه د شمال په لور هم لشکر وایست چې او بریالیتونه یې په نصیب سو. او د آمو سیند یې دواړو حکومتونو ترمنځ طبعي پولو په توګه وټاکله. بل د راځو د احمدشاه بابا کارنامو ته. احمدشاه بابا د معاصر افغانستان بنسټ ایښودونکي په توګه د دې خاورې په جوړښت او د قومونو ترمنځ د یووالي په رامنځته کولو کې بریالی سو. له همدې امله ځانګړی ځای له درلودلو نه برخمن و. نوموړی هغه پاچا و چې تاج یې پر سر نه ایښوده، تشریفات یې نه خوښېدل، پټکۍ یې تاړه او د ځمکې پر مخ کښېناسته. هغه له خلکو سره نیغه اړیکه درلوده. د سوله ییز شخص په توګه یې د خلکو په شخړو کې پریکړه کوله. په ورین تندي له خلکو سره خبرې کولې. د زړور او هیواد پالونکی سړی و. په نړیوالو چارو کې له عدالت څخه کار اخیسته. کړکېچونه یې په سوله ییز ډول حلول. په سیاست کې د نرمش پلوی او د تل به یې د دوستۍ له لارې چلند کوه. سره له دې چې د خاورې د پراخوالي هوډ یې درلوده، له وینو تویولو نه ډډه کول د ښو او نیکو اخلاقو له امله ورته د بابا لقب ورکول سوی و. احمدشاه بابا له شپږویشت کاله واکمنۍ څخه وروسته د هغه ناروغۍ له کبله چې ده ته ورپېښه شوه د یو پنځوس کلو په عمر په یوولس سوه یو پنځوس لمریز کال کې چې د اوولس سوه دره اویا زیږدیز کال سره سمون لري له نړۍ څخه سترګې پټې کړې او د کندهار ښار د مبارک خرقې په انګړ کې خاورو ته وسپارل سو.
لکهون کې مواوریدل چې احمد شاه بابا په نظامی برخه کې خورا مهارت درلود، نو له همدې امله د خپل حاکمیت د ثبات لپاره یې کافی پوځي تشکیلات رامنځته کړل. د داخلي ثبات یو مهمه برخه دا و چې د دولتداري او حکومتولۍ د مخته وړلو لپاره یې د عایداتو سرچینې پیاوړې کړې.
پام وکړئ د پښتو خپرونې مهال ویش ته. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبې په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبې په ورځ د سهار له اته نیمو بجو څخه تر نهو بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبې په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
ګران اوس د کوونکو هیله ده چې نننی درس درته په زړه پورې تمام شوی وي. په همدې هیله له تاسو مو غوښتنه دا ده چې له درسي ساعت وروسته له نننۍ لوستل شوي درس څخه په استفادې په خپلو کتابونو کې راغلي پوښتنې او تمرینونه حل کړئ. نننۍ درسي ساعت هم دلته پای ته رسوو. د خدای پامان.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په ژغیز باندې را تخپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
جڑی دان
Yamaravan, Yamaravan.